خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ارش همین دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی را روانه دوشنبه په قطر کې بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر بیا هم له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري او پر روانو خبرو کې به ګډون نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پام وکړئ، د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. او ایران نن په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري پوځي تمرینونه پیلوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغری خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له معین او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغری خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر روستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذارهای خارجی صورت گرفته.
دا دوبی دا 15 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د دوی مدرج سړکونو، 2300 متره په اوږدوالي د ویالو او اته پلچکونو د رغولو، همداراز 300 میرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
دا ننګرهار والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر غوونه 28 میلیونه ډالر لګښ راځي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به بشپړ شي. ایران په پام کې لري چې پر روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي عملیات تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځیږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده، منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوپتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه اخلي. امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل د کم شمیر سرتیرو یو سوله ییز ځواک به تر یو وخت پورې په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې ویل په سوریه کې داعش ډله ځپل شوې ده او دغلته نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا نشته. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریه له کرد وسلوالو څخه د واشنگتن د ملاتړ له امله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شرف الدین ګودایف چې تیرونی له خپل خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي کنه او که کوي څنګه باید وکړي. د ګدایف د یو مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړې چې د اپوزیسیون او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ زلمی خلیلزاد او طالب استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس د پوهنې په اسانتیاو برابرولو ټینګار کوي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
د غزنی ښار اوسیدونکي د هوا په تودېدو سره د جګړو له زیاتېدو اندېښنه لري.
مرکزی دولت دی غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی.
د هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیزه خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو خپرونې د سحر لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي د بېلابېلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا پرون د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دا هیڅ نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همداراز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ په دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی له یو شمېر طالب استازو سره خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې د دوی د قطر د دفتر لپاره نوی ټاکل شوی مشر عبدالغنی برادر به بیا هم په دې خبرو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ګډون ونشي کړلای. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم واخلو. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو بیا د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوي تحلیلي ناسته کې وویل چې په دغه پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، پیشنهادونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. دوی وویل د ښځو له ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د ښځو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیو ول د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګډون بحث زما په نظر سلیقوي او فردي لید لري. د سول پروسه ول د یوې ځانګړي کړې لخوا پر مخ وړل کیږي. که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان میرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سولې پروسه یوه ملي پروسه ده، مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به نادیده نه نیول کېږي، او د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هېواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکارۍ غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کېدلی نشي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو د مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت، د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، دغه پروګرام مهم وبلو او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د خپلې کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅو کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري، بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله دا شنو ویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان بې تعلیمه پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نوموړي له امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نشي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ای سی ډبلیو په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په 1300 کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نشي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي ویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع یې ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند،
د وای د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان په سر کې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نسی چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر ده. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نځي 85% یې نجونې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له مرالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1945 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نکړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې ښکاره کړه چې بېطرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نور ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو کوربتوب نه کوي.
دا خبرونه په دوام کې د یونیسف او ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د غراس کورکلې ونی ځ خبرونه هم اوریدلای شي. په دې اصل کې چې د افغانستان د زینو نورو نه امن سیمو په رنګ په غزنی کې حمله تیر سباندې وی رسیږي، د شمل تیر دوه د حواله ګرمې دورسته جګړې تودېږي. د غزنی مدني فعالان، سیاسي شنون کې او د ولایتي شورا غړي سګنې موسم خطرناک یو وای کپشمی کې د وسلوالو په خلاف عملیات ونشینو په دې ولایت کې به جګړې پیل شي او بیا به د سقوط له خطر سره مخ وي. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي، مدني فعالان، سیاسي شنون کې او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودې دو سره د جګړو د ګرمي دو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری ور بند ونه شي نو بیا هم همدا شکسته دی، د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باوري دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسنو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره د مخالف او وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
ملی اردو ملی پولیس خپل تربیوي مرکزونه فعال دي او دې پټیر میدان سره دې په خاو سلامندی سره مونږه خپل تمنات کوو، نو که به چیرته سوله ونه سوله مخ په جګړې لپاره مدګی لرو نو به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو نام نسیمو په رنګ په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنن کې سږنی موسم خطرناک شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه وروسته له هغې کېږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شکرای د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژي پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونوګیم نپراولینیم اکونومیکی ناشی نسمتریا نا پرینیاتی
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګڼ شمیر نویو قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک ونه شو کړای خلکو ته لازم امتیازات او په لوړ معیار د اقتصادي ودې امکان برابر کړي. واتیا کلن نظربایف چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې ولسمشر دی، په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تېرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډېرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر مالونه روان دي. تر کال خو یو په 2% کې 1% مالونه خرڅ کړو. د شپې کابل چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نیم صدی کې په دې مالونه نور راني چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په 2% 1% راني کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان پیسان کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي. ډېر په اندازې روان دي. یو په اندازې بې اندازې خواته اوړي. دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي.
دوازدهیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامرغ او د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه را کړی. ژر کارتونه دا شپه وو نشته کې یو ګونی وړه را کړی. 2-5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. موږ و دا رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې خري سره مخ دي او کوچنیان سپین غیر مړه دي. نو که موږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. دغه راز په اف ام 100.15 صفه په کابل او لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په خپلو پیغامونو کې د سولې د پروسې په اړه خبرې لیکلي دي، پوښتنې کړي دي او دغه راز هیلې څرګندې کړي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې وشي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار د اشکمشنه لیکي چې طالبان او امریکا باید د سولې لپاره یو نتیجې ته ورسیږي. دا سوله به د افغان حکومت د ګډون پرته د هغه په خبره نتیجه ورنکړي. او بیا دغه راز یو شمیر نور اوریدونکو ویلي دي چې دوی راتلونکو خبرو ته چې په خطر کې کیږي هم خوشبینه دي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او طالب استازی به را روانه دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې په تړاو له ترکی مقاماتو سره په دې هیواد کې خبرې وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تدویق چارې پرون پیل شوې دي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیری به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان او چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شریفالدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی و د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزې راکمې کړي. نور حال له فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1990 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورښتونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړې، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږ کال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک ان د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږ کال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هېواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکلغه کې ګولمو سره د داخلي برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اکله معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې ورونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کم خونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کم خونې چې د مور نه باید ماشوم کم خونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې مرته شو.
اکه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکله چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، آیا ممانعت خو به نه کوي؟ تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه وروستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې زمونږ د هیوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونې چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نونه لګ بدل کړی. خو د نیکمرغه موږ د دې مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، دغه په څنګ کې بیا موږ ټي وی او رادیو سپاټونه د خلکو دامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو